د مشکان مصطفی لخوا پرانستل شو. دغه نندارتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهی پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمې باری له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډېرې زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باری څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویری هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي شپږ دېرش آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس له دې وروسته خزي موټر چلولی او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوي د ټاکلو امر کړی چې په دیرشو ورځو کې په دې اړه خپلې سپارښتنې وړاندې او د ښځو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن ښځو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د ښځو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقله نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه و زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضلولي ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلې دي وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایې چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خو د پښتو ژبې او ادب قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور په کې څه نه وو، هغه ته غزل او شعریت له ورساو او پښتو غزل د داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دری ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو د پوهیت شکل مانې نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د ده د عظمت او د بقا دپاره کافي دي. اول دا چې هغه یو صوفي او یو عارف وو او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی وو ډیر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی ساده او روان کړ چې پښتو غزل ته یې پی ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هیڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو، د ده په خپل ذهن کې حل کړی و او وروسته چې میدان ته راووته ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې و. فرضاً لکه یوه ساده خبره کوي چې سر ودم هدتیم په بهار خزان مې څه شي، ما چې دا هر څه نه کړه لمن راټوله ځان ته.
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویختیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی؟
حمزه بابا د خپل مرګرو په ګډون باندې چې کامل صاحب رسا صاحب او دې ته ورته نور خلکو دا داسې وو چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د شاعري په عروج کې وه، نو د ترقی پسندو په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ او تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره را داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه، نو د منځه لاړله. خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړ وو او د بل چا نه اخذ نه و. نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بیا تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه تو نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد، شاعران خو ډېر زیات دي، خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو، د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل، خپل ارزښتونه یې پکې زیا کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلافي او د دې د ترڅنګ په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد، کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړي چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي؟
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده، فردان هغه په خپله وایي چې زه دې و چډو کې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د سخن سوری په معنا کې همایون کړه. یا فردان لکه داسې وایي چې ته تر ډېره لکه بزې څرېدلې، راشه اوس خو دې ځانو پېژنه شپون شه. نو همداشانې د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دي، حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګرانی او هغه په پښتو باندې دومره میني، حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړي دي، یعنی د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړلې هغه په پښتو باندې راسره وکړلې. نو هغه د دې حده پورې عارف و او د دې حده پورې فیلسوف و چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ، هغه رئیس امرهوی له ورکړ، هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې دی د ده دا کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کوي. کنی جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی و، خو بیا د هغه دا کتاب چې ولوسته د حمزه صاحب سره بیا دوستي شوله او انډیوالي شوله، دا سلسله بیا د ژوند د پورې وه. د حمزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې و.
استاد، تاسو د حمزه بابا سره له نږدې نه هم کتلي، تر څنګ یې په هغه باندې معاصر هم لیکلی دي، کېدای شي د حمزه بابا داسې یوه خبره چې زموږ ځوان نسل دې ته رابولي چې باید خپلې ژبې ته، خپل ادب ته، خپلو خلکو ته کار وشي، داسې یو څه مو هغه نه اورېدلی وي او یا هم تاسې موندلی وي، کېدای شریکې کړی؟
نو د حمزه صاحب سره خو زموږ ملاقاتونه کتنې ډېرې شوي دي. دا په 1955 کال کې کابل راغی او زمونږ داغي وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس مونږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو، هغه ماښام نا وخت راغی او راته وویل چې زیر مې در باندې حمزه صاحب راغلی دی، دا شپږ پنځوسم کال و. نو بیا سبا را دا په باغ علمي میدان کې مونږ ورغلو، نو لوګي هم ورسره و، او هغه لوګي د دې دپاره دغه کول چې د زه او حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي، هغه کتاب بیا ولیکل شو، مقالې راغونډې کړې د هغې ځانه. نو زموږ ملاقاتونه خو ورسره ډیر شوي دي، او د بل د حمزه صاحب پیغام خو د پښتو پښتونولۍ پیغام دی، د اسلام پیغام دی، او هغه یوازې د پښتون قام دپاره نه، د ټولې دنیا دپاره دی. هغه وایي چې اسلام یو فطري دین دی، او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کومه ستونزه نو مشکل به پیدا نه شي. بیا د شعر و شاعرۍ په باره کې هغه دا یوه خبره زما یاده ده چې بیا چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېرې نه، لکه د پشکال مچان خو چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دو پاتې شي. همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي، هغه صمیم صاحب ته یادې دي، خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه ستاینه خو نه وه البته، خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅوي، یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول، نو دا به په قیامت کې زموږ اندامونه کوي، اوس یې نشو کولی ځکه اوس بریه غوندې ښکاره شي. نو همزه صاحب لوی شخصیت دی، او موږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب شو، دا به هم زموږ دپاره لوی سعادت وي.
مننه استاد، زه د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي، او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي، دوام ورکړل شي، او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ.
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی، او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی، او زما دا یقین دی چې هغه چې دا خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه یې په تفانون کې راوستی دی، هغه په هر پښتون باندې اثر کوي، او بیا په ځوانانو باندې خو بیا حتمن وکړي. نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دو خپل شعر و ادب وپیژني، او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی، اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي، ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري، او سو پورې چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري، د هغې پورې هغه شکست نشي خوړلی. نو ادب د دغه د تقوی دپاره کار کوي. د حمزه صاحب هم همدا دغه و چې د کمترۍ احساس چې دی هغه د پښتنو نه ورک کړي، او خصوصا د ځوانانو نه، او ځوانان دغسې یو څه ته راټول کړي چې هماغه د احمدشاه بابا میراث او هماغه د شیرشاه سوري او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شاندې خلکو هغه اصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کړي، او زموږ په ملت باندې چې دا ریخوا نه کلتوري نه بریدونه کیږي، نو د هغې دفاع به یوازې شعر و ادب کوي، او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کړي، او د هغه په لار لاړ شي، او دغه خلکو ته په مضمون ډول باندې ماتې ورکړي، او خپله ټولنه وژغوري، د ټولنې افکار او آینده او مستقبل.
شعر نشته د حمزه بابا په اړه ستاسو؟
هو، ولې نه، زما سره خو د حمزه بابا په باره کې ډېر شعرونه وو، خو اوس به زما ذهن کې نه وي. دغه کې اول چې راغی د زه او حمزه دپاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده، ما ول داسې یو غزل لیکلی و چې ځیګ غزل دی، لکه ستا شډل ژوندون دی، او په خیبر کې لوبېدلی دی پښتون دی، او ته دا ګاډی چټک مو ول رغو کې ټکر کله څنګه او کله اوښتون دی. خو ما دا دا یو غزل ولیکلی، خو زه هغه وخت کې محصل یم، او د حمزه صاحب په قدر باندې پر نه سړی په بیا په تیر عمر کې پوهېږي. همداسې مې نور داسې ډېر شعرونه شته دی چې کوم دی الوت دی د لاهوت، کوم دی مقام د فقر، ناګار الله پې د حمزه حمزه پالی مه وهه، او یا دا چې د حمزه د تغزل په میخانه کې، او دا ناګار المال دل شوی په نیم جام دی، او دغسې نور هم ډېر شعرونه شته.
ډېره ډېره زیاته مننه استاد، ډېر ښکلي معلومات ول، کور مو ودان.
مهرباني ستاسو نه، مننه.
وړاندې له نومیالي سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه هم اورېدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی وایي دا ځل مې د یو پاچا نقل راوړی چې دو ټګانو کانه ورکړي.
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي یې له نوو جامو سره مینه وه. د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې. دی په نوي لباس کې د ځان له ښکاره کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي و، نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده. پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي، د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي. د پاچا په ښار کې مزې چړچې زیاتې وي. د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل. په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل. دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو. دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بې ساري دي، بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي. پاچا له ځانه سره فکر وکړ، عجیبې جامې دي، دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي. هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم. زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم. پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړې چې سمدستي کار پیل کړي. دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي، خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده، هسې هوا یې ګزوله. ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول. ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګړیو ته ناست و، هسې به یې لاسونه خوځول. څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل، زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی. خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی، نو پښه نیولی شو. البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده، خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي. تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپیژني. پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم. دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي، ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته. نو نیک خو یا بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل او له ځانه سره یې وویل، خدایا پرده مې وکړي، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر په رنګ او ګلانو کې څه نظر لري، څنګه ښکلي نه دي. دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایه نو بی عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بی عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې چې بیا یې پاچا ته وکړي. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل. خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستوه چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډیر ځیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. ټګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه وو، او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خو دا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایه او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. ټګان تشو کڼیو ته داسې ناست وو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي وو خالي کڼیو ته اشاره وکړه. ویې ویل څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پیښې ده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وي او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل او ډیر عالي، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل. نو د هغه غوندې په لوړ آواز وویل ډیر عالي، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی، شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سردارۍ نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه له کڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بېتاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ سیب دا پتلون دی، دای کورتۍ، دای چوخه. سیب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دې نه دي اغوستي، او دا یې ډیر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي ډیره بخوي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کیږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاواوه را تاواوه. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره ښه ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلي دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه خې مناسبې جامې دي کنه، او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و، لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ و، یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه د چوخې لکۍ یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو، او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خو لوڅ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسڼېدل. دا خبره یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوڅ دی، او بالاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوڅ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسېده حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نږدي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه، او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون پاچا صاحب زموږ میلمه دی. پاچا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دغه زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپل سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغه کې د زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو، زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرامه نه دی، او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو. څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ؟ دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاري دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري په سیمه کې. تاسو چې له وطنه لرې یاست، دلته کافي وخت لري چې تمرین وکړئ؟ ملګری شته تاسو سره که څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا زه پیدا کوم، هغه ډېر ضرور دی چې باید سړی مشکو کی او خپل آواز تمرین وکړي. او د دلته اوس ستونزه چې زه احساسوم اکثر وخت هغه د هنرمندانو، دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتیږي، زه ورسره خوشاله یم چې موسیقي وکم. نو دا هغه هنرمندانو کمی دی، او نوې چې کله سندرې زما جوړوم نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم، پېښور ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران دی؟
وطن لکه د مور.
او دغه جانان وطن سندره بل لند زمزمه کوي که څنګه؟
نو دا خو تاسو ما ته ستانه زیاسب نو ویلی زوم را گیر کړم، خو زه بیا هم کوشش کوم. زما جانان جانان وطن افغان وطن، زما جانان جانان وطن افغان وطن، ستاد وجود ورونا ستاپ دخمن پورشا، ستاد وجود ورونا
ستا په دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن
ستا ګلالی ګلالی ګل ګل زوانا او وینو لمبی دل ستا ګل غټه تنکی تنکی ماشومان بی وخت اور جدل بدل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان
وطن بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري. تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ؟
نو زه خو به بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو. هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي، د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي. نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي؟
رحمان بابا د خوشحال بابا نه راواخلې، بیا غني خان، حمزه شینواری، رحمت شاه سائل، اکبر سیال، عباسین یوسفزے، اکرام اللہ گران، اندے شمس القمر، پدیزوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیم عزیز مان اروال، دکر خیاخوا، میوند فیدا شو، مجید کرار شو، جلال مرخیل شو، زوان نوی شاعران دی. زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکر هم یو څه نوی دی، یو نوی خیالات یې په شاعرۍ کې راټول کړي دي، وړاندې کړي دي. نو زما هڅه وي چې هغه هم هغې ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم.
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې. دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو اولیدونکو ته څنګه بیانوي په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي، څومره منډې تړې مو کړې؟
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی، دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپورته کړه. نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو، ځینو ملګري زورور شو چې مونږ تان مانځو، مونږ سره راشه چې غونډې وکړو. که څه هم ما هغې په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم، زما کار باید وستایل شي، خو د هغې مینه وه، زه یې منندوی یم. او بس دغه ماتې ګوډې هڅې مې کړي هم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقي په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم.
درتا دستر گو بنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراک ژوند کوي، شخصي ژوند مراته وي، بچان مو څه کوي؟ هغه هم سندري خوښوي نه خوښوي؟
بچان خو مې وړي دي، دوه زامن لرم، اوس یو په لسم جماعت کې دی، بل په اتم کې دی، یو مې ماشوم لور ده. او دلته پراک کې را سره مونږ یو ځای ژوند کوو، شکر دی خدي، خپل سبقونو کې، تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي، خپل سپورټونو کې، لوبو کې هم مشغول دي. د موسیقي خو چون لا وړي دي، غي چون یو انګریزي سکول کې سبق وایي، نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اوری، کل کل زما سندرې هم اوری، بیا په ما سره خبرې هم وکړي. خو داسې په کې ماته کوم څرک نه معلومیږي چې دی غني وغواړي چې آینده کې سندرې ووایي که نه.
بچا صاحب، وروستۍ مسله دا چې ستاسو ځینې داسې سندرې دي چې خلک یې واوري، په هماغه ګړې بیا بیا اوري، بیا بیا اوري، داسې یو خاص موډ کې کېدای شي سړی واوسي او دا سندرې ډېرې ښې پې لګېږي. یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاري، دا څه دستور د زمانې ښکاري. دا سندره څنګه یو سندره وه؟ مخکې له دې چې دغه لنډه زمزمه کوي، لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه او کوم دې سره بس تاسو دا پروگرام ختميږي
او زمزمې خبره ته ګرانی شي تاره تستانګ زیګوله ګران کړه خو دا سی وچ دا خو ز چکل پیښور کیوم د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندري راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي आवाजونو کې هغه بیرته جوړ کی او خلکو ته وړاندې کی نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویل دی په خپل وخت ډیر خې ویل دی ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نو سازونو سره ووایه او خلکو ته ورسېده او خوښم که د دغه غزل یا دغه کمپوز کې څه خوم دغه سې وچه د مخکې ویل شو ما په دوباره وویلو پیښور
ټیم بس خو دغه سندره به ارومرو زمزم کوي
کوشش وکړم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم
مسته یادونه افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری وسته یادونه افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری وسته یادونه وسته یادونه
تیت ټولو ثوابونو اجر اشدا سپینځړ می ثواب غړا تئی شراب یې د مستای نه جوړا سماد تن وخ کباب غړا سماد تن وخ کباب غړا نغمه پشور رو هی لیرا کا ملون بلا سکش پی لیرا کا تمخ پخوا کی دکالے کالے کالے را کا مخ پخوا کے دکالے کالے کالے را کا عالم قام دوا لہرا کا مخ پخوا کے دکالے را کا مخ پخوا کے دکالے کالے
کالے د شیر د کلمہ پر رسا غ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي که موږ په یوه مسره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت معنا تغییر وکړي د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي هیله ده چې خوند ورنه واخلئ
دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه ښیښه کې دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه ښیښه کې کلونه وشول چې ساتم زه ښیښه ښیښه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي ډېوه ښیښه کې او هم تا بیا تمه د راکړې چې دیدن به کوو همتا بیا تمه د راکړې چې دیدن به کوو ځکه خو ګورم نن ډېره دروازه ښیښه کې او د رنجو خال که مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې د رنجو خال که مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې کلونه وشول چې زه نه ګورم څېره ښیښه کې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه ښیښه کې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه ښیښه کې
حمیدالله ځاځي چې دوه کاله له مخه یې د کابل د بودخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره ایښې وه نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږ وم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي ما هماغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي زموږ همکاره مسعوده نیازی دې پارک ته ورغلې د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې پام مو ورته راړوم
زازای صاحب زه چې ګورم نامه خدا د کابل ښار په یوې لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره خایسته منظره ده چې یو خایسته پارک جوړ شوی ده کته سو دغه پارک په اړه لیک معلومات راکړي چې څومره وخت کې چې دا پارک جوړ شوی ده او څنګه انګیزه به شو چې تاسو د سوخت د سیو کارو کوي
او پار خو د تقریبا 2 کال څو میاشتې وته چې دا ما کار شروع کړی وو.
او څنګه د نقشه او د شیان مو خپل داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړې دي جوړې کړې دي که بهرنۍ انجینرانو مرسته غوښتي دا نقشه کې تاسو خوښولو کې د رول لره؟
او په دې کې مون اول چې کله د کار شروع کولو به شروالې ته لوړ شروالې به مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه په دې کې بیا شرکتو ولا راغله ډېر بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی چینایانو ورکې کار کړی دی و هم د هلی کا شرکت و کار کړی دی.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل ښار نسبتا یو لرې سیمه چې د غره ډډه ده کنه دغه ځای یو ستاسو انتخاب وو که همدغه ځای درته پیدا شي نه څنګه مو دغه ځای خوښ کړ؟
ما په یو وخت کې د ازادۍ رادیو نه یو پروګرام اوریدلی وو د باغیواش او د باغی بابر په حساب کې بیا پروګرام بیا د خلکو دپاره بیې دا ځای کم دی بس بیا ما چې سوچ وکړو د دې لپاره کې د دغ ځای کې باید یو پارک زه جوړ کړم د خلکو دپاره بس مغه تشویش ته کو بس توکل په خدای کار شروع کړو همدر دې پورې چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشحاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي څومره خلک خوشحاله دي تاسو چې ګورئ هیوادوال دلته ملنوزی ساحې ته دوی ګورئ؟
خلک خو ډېر خوشحاله دي. صحیح ده نفوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیونو ته ورسېدو هم درکم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کام دي خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړي او نوره خلکو لپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په باره کې راته کوي په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډېری راځي او تاسو څه تدابیر نیولې له دې اړخه چې دوی ونه زورول شي د ځینې ځوانانو لخوا کنه دغه باره کې راته وایي؟
موږ هم د میرمنو لپاره خاص ورځ تعین کړی دی چې د دوشنبې ورځ د پاملي ورځ د میرمنو لپاره دی. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی د امنیتي سیستم اموسه دا زید عزت لپاره مو جوړ کړنه د خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مو غیر خلک لوپر خل یا غیر خلک چور بند کړی دی په دروازه کې چې کړه راځي مو تلته پاتل کې د خلک بازار نه مغې نه ځینې استنو په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل راغله چې مو په کور کې دومره ازادانه نه یو ګرځیدل لکه په دې پارک مو ازادانه و ګرځیدو راغله یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازه سپ کډ پارک د سانتیاګو په اړه معلومات راکړي چې کومې برخې دي پکې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک خو تقریبا ډیر سیستمونه موجود دي ډیر په ډیزاینونه شوی دي پارک لوی دفتر لري دغه ځخ مسجد لري د اوازه لپاره د سونا هاوس مون په اینده کې لرو او تر کوم اوس مون د ځګاوی نصب کړی دي خلکو ساتیره دي لپاره رستورانتونه دي کانتینونه دي تور هم ان شاء الله ورو پورو دا پروګرام اینده لپاره ډیر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سرته ورسیږي.
د سې پلانم شته چې ځینې پروګرامونه نندارتونونه یا مشایری یا کنسرتونه لپاره دغه لپاره هم تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخر بیا کڅوګو غوړی دلته نندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی؟
بله بله ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام د کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کوم آرام میش به دلته نمایشګاه جوړ شي افغانستان تجارت دلته روش خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسې دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کوم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه چې عمومي سړک نه لګلري ده د ترانسپورت سہولت څنګه د کپدغه اړه او خپل پارک ساحه هم ډیره لوی ده نام خو دا یو سره بل سره ته کوم شاید ځینې ماشومان او کورنۍ سره په دغه اړه سہولتونه لري؟
بله بله اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټولو ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي ما راوستل افغانستان ته ان شاء الله اولين وار و چې ما دا موټر راوستل د خلکو اسانتیاو د پرم په پارک یو ګرځي ام د کا نور اسوري موټر نه هم هغه ته بوزي ځته ور سره دی خار پورې
بهر کې د افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا خود سه ځایونه نشته او خلک په بد وضعیت کې دي او داسې ځایونه کوي نه خلک یعنی دا به څومره د افغانستان ستانه یو خط تصویر وړاندې کې بهرانيانو ته
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک خیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي خو بیا د خارج کې د سرمایه‌گذاران چې دونه ما د غوښتنه د جرش خپل سرمایه‌گذاري په خپل متن کې وکي خپل خلکو ته خیر ورسيږي او دا سرمایه‌گذاري دوی نه پاتې کیږي.
او زازا صاحب تاسو د پارک چې مدل ته جوړ کړی نو نور ولایتونو کې پلان لري پر راتلونکو کې لخيره چې ولایتو ته مو غزه وي د پارکونو په ولایتو کې مو ست کابل ترڅنګ یا په نور سیمو کې هم د کابل
ان شاء الله چې په دې کې ما سره دولت لګ همکاري وکي ما دې ته پلان چې دا به د مرکزی پارک نور شاهونه وځ په ولایتو کې ان شاء الله پر اتلونکو کې جوړم.
ډیره زیاته مننه زازا صاحب.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو